د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې نیم ساعته خبری مجله کې به واورئ چې افغان حکومت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې تاییدوي چې وایي طالبانو ته په دې وروستیو کې د جګړې په ډګر کې درانه مرګ ژوبله اوښتې. د عاشورا د ورځې په اړه چې نن یې د درناوي غونډې جوړې شوې، راپور هم له نورو موضوعاتو سره یو ځای خپروو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. تر هر څه مخکې نوریاس نوری ته غوږ شئ چې خبرونه وړاندې کوي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر نن د عاشورا د لمانځلو په مراسمو کې یو ځل بیا د افغانستان جمهوري نظام سره کرښه وبلله او په خپل وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د تخار چارواکي وایي د دې ولایت د ینګي قلا او درقد ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې. هیومن رایټس واچ د ایران قضایي سیستم ته تورن کړ چې پر سوله ییزو مخالفانو یې په ډراماتیک ډول فشارونه زیات کړي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر نن د عاشورا د لمانځلو په مراسمو کې یو ځل بیا د افغانستان جمهوري نظام سره کرښه وبلله او په خپل وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. اشرف غنی په کابل کې د نبی اکرم په لوی جومات کې د عاشورا د مراسمو ویر کوونکو ته په وینا کې وویل:
عزاداران حسینی، با استفاده از این فرصت تاکید میکنم که جمهوریت با خط سرخ من قرار دارد. اگر مانند امام حسین تنها بانم، باز هم سر جمهوریت استاد میشو. همان گونه که بار بار برگزاری و موقع انتخابات تایید کرده بودم، اکنون نیز یادآور میشوم که انتخابات به حیث دستور قانون اساسی در وقت معین برگزار خواهد شد.
ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې له انتخاباتو پرته بله لار نشته. هغه د سولې په اړه بیا پخوانۍ خبره تکرار کړه او ویل چې یوه باعزته سوله غواړي چې ورسره افغانستان امن شي، او دا د هر افغان هیله او غوښتنه ده چې دوی عملي کولو ته ژمن دي. دغه راز د کابل په ګډون د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې نن د عروض شورا مراسم د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ولمانځل شول. په کابل کې د دې مراسمو یو شمېر ګډونوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ویر کوونکو وغوښتل چې د خپل ځان وهلو او وینو تویولو پر ځای د خپلې وینې د وینې بانک ته ورکړي چې د شخړو قربانیان که هغه ملکي وګړي یا د امنیتي ځواکونو غړي دي ورته سخته اړتیا لري. د کابل د بي بي زینب د تکې خانې یو مسؤول قربان علي:
زنجیر نزنین، تو زنجیر یمی زنجیره امیر خونتانه برید در بانگ خون تقسیم کنین که نفرای کسی که شهید میشه و انتحاری میشه اونا برادریسی که امیر خونشان بر اوبا برسه، اگه باز زنده میشه چه حساب داره؟
لکه کابل د ازادي راډیو خبر اعلان وایي چې د ښار په واټونو او مذهبي ځایونو کې دغو مراسمو لپاره د امنیت د ټینګښت لپاره د ګڼ شمېر امنیتي ځواکونو تر څنګ عام وګړي هم ګمارل شوي. تر اوسه په کابل کې د کومې ناوړه امنیتي پېښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو په تېرو کلونو کې دغه مراسم د داعش ډلې هدف ګرځولي وو. د یو بل خبر له مخې د بلخ پولیس او روغتیایي مسؤولین وایي په مزار شریف کې په چاودنه کې چې د عاشورا د مراسمو په ویر کوونکو شوي وه، یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د تخار چارواکي وایي چې د دې ولایت د ینګي قلعه او درقد ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي پر ینګي قلعه ولسوالۍ چې له تېرې یوې اونۍ رئیس وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي وو، تېره شپه شاوخوا 8 بجې طالبانو ونیوله او درقد ولسوالۍ هم نن سهار طالبانو لاندې کړه. د تخار د ولیویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته د دواړو ولسوالۍ د سقوط د تایید تر څنګ وویل نوي ځواکونه سیمو ته رسېدلي او دغه ولسوالۍ به بیرته له طالبانو ونیسي. د طالبانو ویان ذبیح مجاهد ویلي وسلوالو دواړه ولسوالۍ نیولي او دولتي ځواکونو ته درنه تلفات اړولي دي. هیومن رایټس واچ د ایران قضایي سیستم تورن کړ چې پر سوله ییزو مخالفانو په ډراماتیک ډول فشارونه زیات کړي. د بشري حقونو دې ډلې ویلي د جولای د میاشتې له 1 رئیس الکتر لکه 14 فعالان نیول شوي او په 10 کلونو زیات بند محکوم شوي. د منځني ختیځ لپاره د هیومن رایټس واچ مرستیال مدیر مایکل پیج نن په یو بیان کې وویل د ایران د انقلابي محکمې قاضیانو په پر لپسې ډول دا مسله یقیني کړې چې هر هغه کس به چې چارواکي چلنجوي سخت تاوان پرې کوي. هغه زیاته کړه کله چې فعالان هغه موضوعات را پورته پورته کوي چې په ټولو ایرانیانو پورې تړلی او په دغسې د اوږدې مودې بند سزا ورکولو سره ځپل کیږي د قضایي قوې هغه ژمنه چې له ورانکارو سره به مقابله کوي عدالت مسخره کوي. د خبرلاند خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپور کې بیا ایران، ترکمنستان او بلاروس د نړۍ د غلسو هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې تر ټولو ډیر پر مطبوعاتو د سانسور لګولو هیوادونه یاد شوي دي. په امریکا کې ډیر د دغه کمیټې له خوانن په خبر شوي راپور کې ویل شوي چې په دغه هیوادونو کې مستبد حکومتونه د خپلواکو رسنیو د غلي کولو لپاره د دودیزو میتودونو ترڅنګ له پرمختللي ډیجیټل سانسور او څارنې کار اخلي. شمالي کوریا څو ساعت وروسته له هغې چې د امریکا له متحدو ایالتونو سره د روانې میاشتې په وروستیو کې د اټومي لانجې په اړه د ډیپلوماسۍ د بیا پیلېدو وړاندیز کړی و. نن د سمندر پر لوري دوه نور توغندي وتوغول. د شمالي کوریا پوځ وویل دغه مزایل د هیواد له جنوبي پیونګان ولایته توغول شوي، د هیواد له خاورې تیر شوي او په ختیځو سواحلو کې راپرېوتي دي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چوی سون هو پرون دوشنبې وویل هیواد یې لیواله دی چې له متحدو ایالتونو سره د سپتمبر میاشتې په پای کې د اټومي لانجې په اړه خبرې له سره پیل کړي، خو واشنگټن ته پکار ده چې لومړی د خبرو میز ته د منلو وړ نوي وړاندیزونه راوړي.
لازادې رادیو مخامنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. باورې چې افغان حکومت د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه څرګندونې تاییدوي چې وایي طالبانو ته په دې وروستیو کې د جګړې په ډګر کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
لوی عملیاتي پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کېږي او طالبانو ته هم په دغه تېرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی وو دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي.
نن د عاشورا په مناسبت د ویر د ځینو غونډو امنیت خلکو نیولی و. په شمال کې د سیمو د لاس پلاس کېدو په لړ کې د تخار ولایت درقد او ینګي قلا ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. بلخوا د کندوز، تخار او بدخشان خلک شکایت کوي چې د لویو لارو په اوږدو کې ناامنیو یې ژوند تریخ کړی دی.
دولت هر دفې یو څو مودې لپاره خلاص کړي او بیرته بیا طالبان تصرف کوي، نو د دولت نه دا غوښتنه لرو چې د دغه لارې امنیت ټینګ کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. افغان حکومت طالبانو ته د بې ساري مرګ ژوبلې د اړولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ ادعا تاییدوي. د ولسمشر ویان صدیقي وایي په دې وروستیو کې په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو د نومول شویو والیانو او د دې ډلې د استخباراتي مشرانو په ګډون ګڼ طالب مشران وژل شوي دي، خو طالبان د خبرې ردوي او وایي د امریکا د ولسمشر څرګندونې دوی ته کوم اهمیت نه لري. د دې ډلې ویاندویانو ویلي دي چې اوس هم د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په تماس کې دي. فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د ماموریت د لس کلنې دورې په تیرو څلورو ورځو کې په بې ساري ډول دښمن ځپلی، افغان حکومت هم دا خبرې تاییدوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر وړاندې ډیری عملیات د افغان امنیتي ځواکونو له لورې شوي چې د طالبانو مشران او یو شمېر ولایتونو لپاره یې نومول شوي والیان هم وژلي دي.
اکثریت عملیاتونه او لوی عملیاتي پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او طالبانو ته هم په دغه تېرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړي وو دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي. عمده خلک چې د طالبانو ول او ولایتونو کې دوی جنګ کوي، حتی د نامنهادو والیانو په ګډون تر استخباراتي مسؤلینو دا ټول په نخستۍ او دوی له منځه تللي.
ښاغلي صدیقي د وژل شویو طالبانو د شمېر په اړه څه ونه ویل، خو په اروزګان، فراه، هلمند، بدخشان، کندوز او غزنی ولایتونو کې دوی ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا وکړه. په مرد وخت کې په کابل کې د ناټو دفتر ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې ناټو هڅه کوي افغان امنیتي ځواکونه له نړیوال تروریزم سره په مبارزه کې لا زیات پیاوړی کړي، د دې لپاره چې افغان سولې ته زمینه برابره شي. د دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ امریکایي رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې امریکا به پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکړي، او د دې خبره یوازې په تیرو لس ورځو کې تر زرو زیات طالبان په جګړو کې وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر ټرمپ خبرې ردوي او وایي چې په تیرو څو ورځو کې د بهرنیو ځواکونو په ګډون لسګونو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د نړیوالو چارو پو هارون میر بیا وایي چې که څه هم دواړه خواوې یعنی امریکا او طالبان هڅه کوي چې فشار وارد کړي، خو د افغان کشالې د حل یوازنۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي.
اوس په افغانستان کې دا یو نوی حالت دی. پرته له شک نه چې دواړه اړخونه خپل فشارونه زیاتوي، خو یو څه واضح او ښکاره دي چې په افغانستان کې د سولې یوازنۍ لاره له سیاسي لارې د سولې خبرې اترې دي. زه په دې باور یم چې د تاوتریخوالي په تشدید لا هم د مذاکراتو ور خلاص دی.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په شپه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې خبرې نه دی روانې، خو له زلمی خلیلزاد سره اوس هم اړیکې شته. د دغې ډلې بل ویان ذبیح الله مجاهد هم د سهیل شاهین خبرې تایید کړې او وی ویل چې د قطر د سیاسي دفتر غړي له خلیلزاد سره دوامدار اړیکې لري، خو نوموړي د دې خبرو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د تخار ولایت دوه ولسوالۍ په د څلورویشتو ساعتونو په جریان کې سقوط شوي دي. تیره شپه ینګي قلا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شوه، او نن سهار چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د دې ولایت درقد ولسوالۍ هم د طالبانو په لاس سقوط کړی دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د ازادۍ راډیو له خبریال اجمل آریان څخه نور جزئیات وپوښتل.
د یعنی قلعه ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی ده، او دغه ورځ دوی وایي چې لن سهشنبې لس بجې د درقد ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې ده. د تخار د والي وهند احمد جواد هجري ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی له دغه دوه ولسوالۍ څخه د مرجوب د کمښت له کبله تر شاتګ کړی ده. دوی وایي چې تمه لري تر څو تازه ځواکونه تخار ولایت ته راورسېږي، او د دغه ولسوالۍ د بېرته نیولو په اړه به پراخ چټیز عملیات پیل کړي. او د سیمو اوسیدونکي وایي چې اوس مهال په یعنی قلعه او درقد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان فعاله حضور لري، یعنی بشپړه د دغه ولسوالۍ کې حکمت لري. او بل خواته د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي بیا وایي چې ډېر ژر د تخار د ماورای کوچه ولسوالۍ ته چې د ماورای کوچه په ولسوالۍ کې خوجهار، خوجهبهودین، درقد، یعنی قلعه، دشت قلعه، رستخ، چاپ شاملې دي. دی وایي چې په دغه ولسوالۍ ته ژر رسېدنه ونیسي، ښایي چې ځینې نورې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته وغورځي، ځکه دغه ولسوالۍ له لوړ نصیب واک سره مخ دي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. اجمل آریان د ازادۍ راډیو خبریال و چې د تخار ولایت د دوو ولسوالیو ینګي قلعه او درقد د سقوط په اړه جزئیات اورول. په همدې حال کې د کندز، تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د کندز تخار د لویې لارې د بندېدو له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي، او ترڅنګ په دې ولایتونو کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. د کندز تخار لویه لاره له یوې اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله بنده ده. بیا هم اجمل آریان په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره راسره دی.
د کندز تخار لویه لاره له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د کندز تخار او بدخشان ولایتونو خلک شکایت کوي چې د دغه لوی لارې بندېدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ شوي دي، او برسېره پر دې د خوراکي توکو په قیمتونو کې هم توپیر راغلی دی. د تخار ولایت یو تن اوسیدونکي سید عمر او د کندز ولایت یو تن اوسیدونکي غلام رسول په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
څو ورځې کېږي د کندز تخار لاره د مسافرینو پر وړاندې باندې تړلې ده، چې مسافرین د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي، او همداسې د قندوز کابل لار چې لس ورځې کېږي چې تړل ده، د هم ډېرې ستونزې خلکو ته پیدا کړي دي.
قندوز تخار لاره د طالبان لخوا نه نیول کېږي او مسافرین نشي کولی چې په دې لاره رفت آمد وکړي، نو دولت هر دفعه یو څو مودې لپاره خلاص کړي او بېرته بیا طالبان تصرف کوي. نو د دولت نه دا غوښتنه لرو چې د دغه لارې امنیت ټینګ کړي.
له دې سره سم د قندوز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دغې لویې لارې د خلاصېدو په هدف پوځي عملیات پیلېږي او د خلکو شته ستونزو ته به د پای ټکی کېښودل شي. د کندز د امنیت قوماندانۍ ویان انعام الدین رحماني په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل سیمه ییزو چارواکو د کندز تخار د لویې لارې د خلاصولو په اړه جدي پلانونه نیولي دي او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دغه لویه لاره د خلکو پر مخ خلاصه شي. د یادونې وړ ده چې له یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو د کندز تخار د لویې لارې په اوږدو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو یې خپل بریدونه پیل کړي او له کبله یې نوموړې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده چې دغه مسلې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خو دمګړې د کندز تخار او بدخشان ولایتونو خلک د کندز ولایت د علي آباد خان آباد ولسوالۍ پر فرعي سړک تګ راتګ کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ولسمشر اشرف غنی نن یو ځل بیا د جمهوري نظام پر اهمیت ټینګار وکړ. ښاغلي غنی د عاشورا په مناسبت په خپله وینا کې په دې اړه څرګندونې وکړې او همداراز د خپلو څرګندونو په ترڅ کې یادونه وکړه چې افغانستان د مذهبي زغم له پلوه د نړۍ په هیوادونو کې بې ساری دی. د ښاغلي غنی وینا زما همکار نوریاس نوري اوریدلې ده. د شباب په ستودیو کې راسره دی. د ښاغلي غنی د وینا جزئیات وړاندې کوي نوري صاحب.
بله تکل صاحب، مننه. لکه څنګه چې مخکې مو په وویل، افغان ولسمشر نن د عاشورا د لمانځلو په مراسمو کې په کابل کې د نبی اکرم په لوی جومات کې راڅرګند شو. د عاشورا مراسمو ویر کوونکو ته په وینا کې بیا هم په هیواد کې د مهمو موضوعاتو په اړه خپل نظر څرګند کړ. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، اشرف غنی وویل چې په افغانستان کې ډیرو لورو دا هڅه وکړه چې یو فرقه یي تاوتریخ لمن وهي، خو دوی او نتوانیدل او دا هیواد د سیمې په کچه د مذهبي زغم له پلوه یو بې ساره هیواد وباله.
در میان همه کشورهای اسلامی افغانستان در هم پذیری مذهبی بی‌نظیر و نمونه است. من همان گونه که بارها گفتم، اکنون نیز به صراحت میگویم که هر تهدیدی که متوجه شهروندان شیعه و هزاره افغانستان باشد، من به حیث رئیس جمهور کشور یک هزاره و یک شیعه خواهم بود.
البته د یادونې وړ بولو چې په دې وروستیو کې په تېره بیا په کابل کې په شیعهګانو ډېرې حملې شوې او مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. افغان ولسمشر دغه راز په افغانستان کې تاوتریخوالي ته په پام سره ملي وحدت ډېر پیاوړی وباله او ویل چې دا نه ماتېدونکی دی.
هموطنان عزیز، وحدت ملی ما یګانه سرمایه بزرگ و راز موفقیت ماست. در این شرایط اساس باید همه دست به دست هم داده تا از این سرمایه ملی حراست شود.
افغان ولسمشر دغه راز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې جمهوري نظام یوه ستره کرښه ده او انتخابات به هم په خپل وخت ترسره کیږي.
هیچ بدیل برای انتخابات وجود ندارد و هیچ قدرت مانع انتخابات شده نمیتواند. همچنان صلح بر اساس نقشه رایی که مردم افغانستان در جرگه مشورتی تعیین کرده بودند به حیث یک پروسه ملی تعقیب می شود. صلح بایزد که امنیت را در کشور تضمین و با مالکیت افغان ها باشد. خواست و آرزوی هر افغان است و ما متعهد به عملی کردن این آرزوست.
د سولې په اړه افغان ولسمشر تکل صاحب دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا او طالبانو تر منځ د سولې هغه پروسه چې تقریبا نه میاشتې دوام کړی وو او دواړه لوري هم یو هوکړې ته رسېدلي وو پای ته ورسېده تېره شپه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې د دلخوا نور د سولې پروسه ختمه شوې ده.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زما د همکار نوریاس نوری په راپور کې مو د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات واورېدل چې نن د عاشورا په مناسبت په یوه غونډه کې د وینا پر مهال د څرګندونې کړې وې. په کابل کې د عاشورا مراسم نن تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول. د دې مراسمو د امنیت لپاره د کابل په واټونو او په مذهبي مرکزونو کې ګڼ شمېر سرتیری موظف شوی و خو د عامو وګړو ونډه هم د پام وړ وه. تفصیل یې ناجیا سپۍ وړاندې کوي.
د محرم لسم او د کابل له بیلابیلو سیمو د امام حسین او د هغه د کورنۍ په ویر ویل شوي ساندي. دلته امنیتي ګواښونو د عاشورا په مراسمو هم سیوری غوړولی. هغه ګواښونه چې په دې ښار کې د امنیتي ځواکونو له حضور ښکاري. په ډیری تکي خونو کې بیا خپله د عاشورا د مراسمو د نمانځونکو لورې هم امنیت نیول شوی. فاطمه یوه له همدغو کسانو څخه ده.
در پالوی وظیفې که ما د بیرو داشتم بازم
د دې ترڅنګ چې مونږ به هر دنده درلوده د تکي خانې په دروازه کې د تلاشۍ مسؤلیت مهم درلود. دا کار مونږ د عاشورا مراسمو د ټینګښت د پاره ترسره کوو. زه هڅه کوم چې د حسین لپاره نور خدمت هم وکړم.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیالی مروی امینی وویل چې د کابل امنیت د ګارنیزیون او ملي پولیسو له لورې نیول شوی او په ولایتونو کې هم قومندانیو ته دنده سپرل شوي څو د عاشورا مراسمو امنیت ټینګ کړي. میرمن امینی وایي د اهل تشیع ځوانانو هم له کورنیو چارو وزارت سره په همغږۍ د امنیت د ټینګښت لپاره وسلې اخیستې دي. اخوا بیا د بی بی زینب تکی خونی د ځوانانو مسؤول قربان علي ځوانان هڅوي څو په دې ورځ کې روغتونونو ته ورشي او د امنیتي پیښو قربانیانو ته وینه ورکړي.
زنجیر نه زنین تو زنجیر یمی زنجیره امیر خونه
ته زنجیر ځان مو وهای خپل وینه په بانک ورکړي څو ستاسو وینه چپیانو ته ورکړي شي د خپل یو نیک اقدام دی.
لبلی خو یو شمیر ځوانان هم د کابل خار د وینه ورکولو بانکونو ته لاړل او د زنجیر وهلو پر ځای اړمنو ناروغانو ته وینه ورکړه. د کابل خار دوه اوسیدونکو ابو زر او رضال ځوانانو غوښتل چې د دې فرهنګ په دودولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
به خاطر شهادت امام حسین عزاداری امام حسین مو
د امام حسین د شهادت لپاره وینور کوم. نور ځوانان هم باید ځان ونه وهي او د دې پر ځای وینور کړي. زموږ هدف دا دی چې خپل وینه اړو کسانو ته ورکړو.
امیر راي بهتر است چې ما خونه ما را اهدا کړم برای یک کس دیگه.
په همدې حال کې د کابل د وینې د مرکزی بانک مشر عنایت الله هاشمی ویل چې دغه وینه به ټولو هغو مرکزونو ته ولېږل شي چې وینې ته اړتیا لري.
کمپاینای خونګیری از چند روز قبل ادامه دارد.
د وینی ورکولو کمپاین له 1300 ورځې راهیسی روان ده. یوازې نن ورځ 200 کسانو په دې کمپاین کې ګډون کړی او نوی زر سیسی وینی ورکاو دا بهیر روان ده.
د محرم میاشتې پر لسمه ورځ په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د عاشورا ورځ په ډول ډول مذهبي مراسمو منځل کیږي. په دغه ورځ د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی امام حسین او د کورنۍ غړي د عراق په کربلا دښته کې د یزیدی لخکر لوري ووژل شول.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې هم نن د عاشورا ورځون منزل شو. د مراسم د گردیز د خواجه حسن په جومات کې جوړ شوی و. د مراسمو ګډونوالو پر افغانانو غږ وکړ چې خپل منځي مخالفتونه یو خوا پرېږدي او د یووالي لپاره کار وکړي. په پکتیا کې زمونږ همکار احسان آریان هم د مراسمو ته ورغلی و.
د افغانستان د ډیری نورو ولایتونو په څیر دلته په پکتیا کې هم د محرم لسمات په ځنګړو مذهبي مراسمو سره ونمنځل شوه. د مراسمو امنیت د افغان ځواکونو تر څنګ د سیمې اوسیدونکو په خپل نیولی. د پکتیا په مرکز گردیز کې د خواجه حسن سیمې د تکیه خونې مسؤلین وایي چې له داسې ورځو یې د منځني هدف د کربلا د ورځې یادول او ورسره هماله د ظلم خلاف د غږ اوچتول د سولې او یووالي پیغام ورکول دي. د خواجه حسن جومات ملا امام سید شیراقا شریفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
فقط هدف پیام ما در روز عاشورا یعنی پیام وحدت است.
الله دست برزو در منزل هدف مو د ورورولۍ صمیمیت او یووالي پیغام ورکول دي. او الحمدلله د سیول چې په افغانستان کې د نړۍ په هیڅ هیواد کې نشته.
د سیمې یو بل تن اوسیدونکی قاری فضل حق بیا د داسې مذهبي ورځو پر مهال د وینو تویول بد فرهنګ بولي او وایي چې له دې وروسته دوی د وینو تویونې پر ځای غواړي چې وینه ورکړي څو د اړتیا پر مهال د نورو ژوند وژغوري.
نو د علمیت سویه ټیټه وو لله الحمد اوس پخوانی فرهنګ چې د وینو تویول وو د وینو تویول په ځای د وینو ورکولو فرهنګ د امام حسین علیه السلام د بنګ لپاره مروج شو.
په پکتیا کې د محرم لسمه په داس حال کې منځل کېږي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن ورځ هم 14 وشوې. خو په پکتیا کې د دې ورځې د امنیت لپاره د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د سیمې یو شمېر ځوانانو هم وسلې راخیستې وې او د مراسمو امنیتي یې په خپل نیولی وو. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس وایي چې په هیواد کې له روان ناورین څخه د وتلو یوازینۍ لاره د سولې خبرې او په دې بهیر کې د افغانانو ګډون دی. کریم خلیلی نن د عاشورا د ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې افغانان باید د سولې د خبرو په ټولو زاویو کې ځای ولري.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې بللې، د افغانستان د سولې شورا په دغه هیواد کې د روان ناورین د پای ته رسولو یوازینی حل لار د سولې خبرې بولي. کریم خلیلی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د محرم د لسمې د شورا د ورځې د منځلو یوې غونډې ته وویل که د افغانستان د سولې په بهیر کې ښکېل اړخونه غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، د سولې د مذاکراتو په ټولو زاویو کې د افغانانو ته ځای ورکړي. ښاغلی خلیلی وایي چې د افغانستان د کشالۍ د هواري لپاره پرته له سولې په نورو حل لارو فکر کول ناسم دي.
موږ تل د سولې له بهیر ملاتړ کړی او بیا یې هم کوو. سوله د افغانانو یو جدي اړتیا ده او پرته له سولې لروان ناورین څخه د وتو لپاره بله لار نه لرو. که څوک بله حل لار انګیري غلطه ده. که جنگ د حل لار وای نو په تیرو څلور لسیزو کې به مو ستونزه حل کړې وای.
دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د مذاکراتو تر درولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دغه مذاکرات له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې له افغانستانه ووځي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د مذاکراتو لغوه کول خپله پرېکړه وه. د امریکا ولسمشر تر دغو څرګندونو وړاندې هم د دوشنبې په ماښام پر ټویټر لیکلی و چې په تیرو څلورو ورځو کې دښمن ته دومره ګزار ورکړی چې په تیرو لسو کلونو کې نه ورکړی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کولو له اعلان وروسته افغان حکومت د ښاغلي ټرمپ د دغه اقدام هرکلی وکړ، خو ویل چې د اوربن په صورت کې د سولې خبرو ته لا هم ژمن دی. خو وسلوالو طالبانو د ټرمپ د دغه پریکړې په غبرګون کې وویل چې د هغه دا پریکړه به تر ټولو زیات تاوان امریکا ته وکړي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې فیض محمد ځلان بیا وایي چې افغان چارواکي او سیاسون باید هڅه وکړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې خبرې بیرته پیل او بین الافغانی مذاکراتو ته لار هوار شي.
موږ باید پرې نږدو چې دغه په شاتګ د امریکا دا اوږدمهاله شي کوشش وشي د طالب په اډانه کې، د حکومت په اډانه کې، د ولس په اډانه کې، د سیمې او د نړیوالو سیاستونو په اډانه کې دې ته لاره هواره شي چې د طالب او د امریکا ترمنځ درېدلې خبرې بېرته له سره پیل شي او دا بالاخره بین الافغاني ناستې ته لاره هواره کړي چې موږ وکولی شو خپل ستونزې خپله کشاله خپله حل کړو.
ښاغلی ځلان وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ نهه پړاو خبرو ده وښوده چې طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا لري. دغه افغان کارپو د افغانستان د روان وضعیت د بدلون او د سولې د حل زولو د بریالیتوب لپاره په ولسی فشار هم ټینګار کوي او له ولسه غواړي چې د افغانستان د جګړې په ښکېلو اړخونو فشار اوړي، سوله جنګ لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په پاتې شویبو کې ستاسو څو لنډ پیغامونه. هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي: نور د طالبانو او افغان حکومت څخه غواړو چې خپله د سولې غم وخوري. نور موږ ته بهرنیان سوله نه راولي. هغه ارمان چې افغانانو درلود هغه ارمان په اوبو لاهو شو. نور د طالبان هم په دې پوسی چې د امریکا سره حل لارې ته نشي رسېدی. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي: باید ډونالډ ټرمپ د سولې خبرې نه وای لغوه کړې، ځکه چې داسې پرېکړه به د امریکا دریز ضعیف کړي. عصمت الله افغانیار د هلمند نلی کې خبرې مهم پړاو ته رسیدلې وي، خو ډونالډ ټرمپ لغوه کړې. نو که چیرې دا خبرې لغوه شوې، افغانان به سخت تاوان په جګړه کې وکړي. لدې سره د دې خبرې مجلې پای ته رسیدو قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د نن ورځې د